بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پناما کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف او وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه کې هیله ومنې د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعته خبرونې سره زلی اسقر عبیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د یک شنبه ورځ د 1400 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه نیټه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1400 قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 19مې نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اورېدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې به په اسرائیلو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د عملیاتونو په اړه معلومات درکړو. له هغه وروسته به هم په اسرائیل رژیم باندې د ایران د برید ورته د نړیوالو د غبرګون په هکله د دوو افغان کارپوهانو په ګډون سره د هندارې تحلیلي خپرونه واورئ. ورپسې به هم په تیرونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر ویلي چې ایران به خپل مشروع دفاع ته په زور سره دوام ورکړي. سیونیستی ماهر وایي چې آخر به اوربن لپاره زاری کول ته مجبور سو. کارپوهان وایي چې ایران ستراتیژیکي توغندیزې زیرمې لري او د پاکستان او ترکیې مشرانو د اسرائیل رژیم د یرغلونو د بندېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتونکي سو. وسم پامو کړی تفصیلی خبرون ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیونیستي رژیم د یرغل په غبرګون کې ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت به خپل مشروع دفاع ته په پوره قدرت سره دوام ورکړي او زموږ وسلوال ځواکونه به خپلې دندې په پوره اقتدار سره ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیونیستي رژیم د یرغل په اړه وویل دا ځل سیونیستي رژیم د نړیوالو قوانینو یوه نوې سره کرښه تر پښو لاندې کړې چې د ټمی تایساتو پر وړاندې برید و. دا د نړیوالو قوانینو له نظره یو لوی سرغړونه ده او په هر حالت کې منع دی، خو له بده مرغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې مسلې ته بې پروا ده. د سیونیستي رژیم امنیتي ماهر یوسی میلمان په ایران باندې د دې رژیم یرغل او بیا د ایران ځپونکي ځواب ته په اشاره سره وویل که حالات هم داشان دوام وکړي آخر به مجبور سو چې د اوربل لپاره ایران ته زاری او نانوتونه وکړو. هغه د سیونیستي رژیم سیاسي او پوځي مشران ته په خطاب کې ویلي د لا زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره له ټرمپ څخه د مرستې غوښتنه وکړئ چې د یوې موافقې د لارې دغه لیونتوب ته د پای ټکی کښېږدوي، که نوی نو په اخر کې بازارای ته مجبور سو چې بیا به ایران هم ونه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو له تیرې شپې څخه د وعده صادقې سې تر عنوان لاندې د عملیاتو شپږمه څپه پیل کړې او په ترڅ کې د تل ابیب په شمول د نیواکي فلسطین مختلفې سیمې په توغندیو او بې پیلوټو الوتکو سره په نښه کړې. په دې عملیات کې ایراني توغندۍ د اسرایل رژیم له دفاعي سیستمونو څخه په تیرېدو سره د اټومي مرکزونو د وسلو د جوړولو تحقیقاتي مرکزونو پوځي اډې هوایی میدان په شمول مهمې سیمې په نښه کړې دي. عربي پوځي کارپو د سیونیستي رژیم د یرغلګرو او ترورستي بریدونو په اړه د ایران د ستراتیژیکو توغندیزو زیرمو او د سیونیستانو د بد برخلیک خبر ورکړ. جنرال فایز الدویری وویل ایران د توغندیزو شارونو او ستراتیژیکو توغندیو زیرمو خاوند دی او دا په دې معنا ده چې که جګړه دوام وکړي د اسرایل لپاره به ډیر تریخ راتلونکي په تمه وي. الدویری د عملیاتو په ارزونه کې زیاته کړه د سیونیستي رژیم د بریدونو په وړاندې د ایران غبرګون باید درې اړخیزه او ترکیبي وي تر څو کاري ګزار سیونیستان ته ورکول سي، یعنی په یو وخت بي پیلوټ الوتکې بالستیکي توغندۍ او هایپرسانیک مشکونه وکارول سي. قدرمنو اوریدونکو، بیا به هم د سیونیست رژیم د یرغل په وړاندې د افغانستان د غبرګون په باب ازموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
افغان شنان دی وای د اسرایل تقلبی رژیم د دې حق نه لري چې د نورو هیوادونو لپاره تګلارې وټاکي. د شنان په باور د اسرایل تاریخ له ظلمونو تیرې او ډک ته او یو ورځ به د نړۍ د جغرافي ووزي. د ننګرهار پوهنتون استاد د چارو شنون کې عبداللطیف مل وای اسرایل داسې یو هیواد په توګه چې تاریخ یې په ظلمونو ولاړ دی، په فلسطین او ځانګړې توګه غزه کې بشري ضد سرغړونې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. مل وای د دغسې یو کرکجن تاریخ لرونکی تقلبي هیواد هیڅکله هم د دې حق نه لري چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کلاس وهنه وکړي او یا د هغوی لپاره تګلاره وټاکي.
اسرائیل د یو هیواد په توګه او د دې یو هیواد په توګه چې تاریخ په مظالمو باندې بنا ده، ظلمونه کوي او په فلسطین کې په غزه کې دا وروستي جنایت چې دوی کړي دا د بشر په تاریخ کې داسې جنایت دي چې هیڅ بشر د دې نه مخکې وروسته لیدلی نه دي، مخکې نه دي لیدلی او وروسته به هم ونه ګوري. نو دغسې یو هیواد په توګه باندې هیڅ د دې حق نه لري چې یو بل ملک ته ووایي چې تاسې اتومي وسلې جوړوئ یا نه جوړوئ.
مل وای پر ایران د اسرائیلو د برید تر شا د امریکا ملاتړ په هیڅ صورت نشي پټېدای او څومره ظلمونه چې اسرائیل له مسلمانانو سره کوي امریکا پکې په برابره توګه شریکه ده. د پوهنتون استاد او د چارو بل شنان د حاکم مشفق بیا وایي هر عمل عکس عمل لري او اسرائیل د ایران پر خاوره د خپل ترسره کړي عمل په بدل کې د ایران اسلامي جمهوریت د لورې د همداسې عکس العمل وړ او مستحق وو.
دا چې اسرائیل با ایران باندې د توغندیو برید کوي نو دا له دې نه خالی نه ده چې ایران اسلامي جمهوریت به هم د اسرائیل په مقابل کې عکس العمل وښایي. څنګه چې ایران ته تلفات اړولي دي په غټه کچه باندې، نو ممکن اسرائیلو ته هم په دغه کچه باندې یا په لوړه کچه باندې نقصانات واړي. نو دا هر عمل چې د عکس العمل لري او د ایران کړنه چې دا د اسرائیلو په مقابل کې داغه عمل عکس العمل د چې کوم اسرائیلو
خو د پونتون استاد او د چارو بل شنن کې محمد ګوراب توحید یار بیا وای امریکا او لوی دیس هیوادونه د اسرائیلو د هر کړنه تر شا ولاړ دي. نو ما وړه وای کړه چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کول دوی چپه خلو خو د ایران د خبرګون په محل چې دای قانوني حق ته بیا پر اسرائیلو د ایرانی الوتکو او توغندیو د بریدونو مخنیوي کوي. محمد ګوراب توحید یار وای اوس وخت را رسیدلی چې اسلامي هیوادونه سره یو موټی شي د اسرائیلو د جرمونو پر خلاف خپل غږ پورته کړي او د هغې پر خلاف ودرېږي.
هغوی په ایران باندې حملې کوي توغندي ولي خو کله چې د ایران توغندي یا د ایران بریدونه په اسرائیلو کېږي نو د دوی هغه درون الوتکې یا د دوی توغندي د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو د هغوی په واسطه راګرځول کېږي او شنډېږي. نو معلومیږي چې تر څنګ هغوی ولاړ دي. په دغسې حالاتو کې باید اسلامي نړۍ یو موټی شي.
په ټوله کې شنان او د نظر خاوندان پر ایران د اسرائیلو هوایي توغندي بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او بشري حقونو د نړیوالو معیارونو خلاف بولي او له نړیوالو غواړي چې د اسرائیلو قبله ورسمه او له دغه ډول بشر ضد جنایتونو یې راوګرځوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. د پاکستان او ترکیه مشرانو د اسرائیلو د یرغلونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقداماتو غوښتونکي سو. د پاکستان لومړي وزیر او د ترکیه ولسمشر د سیونیست رژیم جنایتکارانه کړنو ته په غندلو سره د نړیوالې ټولنې څخه د اسرائیلو د یرغلونو د مخنیوي غوښتونکي سو. د پاکستان ولسمشر شهباز شریف د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو له لوري پر ایران د غیر قانونی او غیر موجه یرغل لامل د سیمې د خورا اندېښمن حالت په اړه خبرې وکړې. دوی ټینګار وکړ چې د اسرائیلو پوځي بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کوي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانین سره په بشپړه توګه په ټکر کې دی او د سیمه ییز او نړیوال سولې ثبات لپاره جدي ګواښ دی. د سیونیست رژیم چارواکو منلي چې د ایران د پراخو توغندیزو بریدونو په سیوري کې تېرې شپې ورځې خورا سخت وې. د سیونیست رژیم مشر منلي موږ یو سخت او خپه کوونکی سهار پیلو. د دې رژیم د کورنۍ جبهې قومندانان هم ویلي تېره شپه د اسرائیل لپاره خورا سخته وه. موږ لا هم په باتیام کې د ورکو کسانو چې تر کنډوالو لاندې دي د هغوی په لټه کې یو. د سیونیست رژیم د یرغلونو په غبرګون کې د ایران سخت ځواب په نیواکی فلسطینیان او اسرائیلی رژیم خاورو کې پراخ ویجاړیو لامل سوی دی. د سیونیستی رژیم په خوانی لومړي وزیر د تل ابیب د بیوسی په اړه په یو اړخیزه توګه د تهران پر وړاندې ودرېدو او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل یوازې د ایران د نظام سره د مقابلې توان نه لري. د جمعې په سهار د سیونیستي رژیم د یرغلونو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت سخت ځواب چې له امله ایهود باراک د دې رژیم د بېوسۍ په اړه د تهران سره په یوازې توګه جګړه کولو اعتراف وکړ. هغه وویل اسرائیل یوازې د ایران سره د مقابلې توان نه لري او په یوازې سر ورسره جګړه نسي کولای. د سیونیستي رژیم په خواني لومړي وزیر د ایران پر وړاندې ورستی یرغل کې د اسرائیلو د لوی بریاوې دعا وکړه. وویل موږ پر ایران برید کې لوی بریاوې لاسه کړي او اوس د یوې سختې وجدې ننګونې سره مخ یو او د یوې وجدې او دردناکې ازموینې په درشل کې او باید امریکې څخه مرسته واخلو. د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیونیستي رژیم له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې پر ایران باندې د اسرائیلو ترهګریز برید په کلکو ټکو سره غندلی او دا د نه منلو وړ بللی او د نړیوالو قوانینو خلاف یې ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د دې هیواد خارجه وزیر وانګ یی د اسرائیلو د خارجه وزیر ګدعون سائر سره په ټلیفوني تماس کې د لویدیځې آسیا د وروستیو آلاتو په اړه د چین پریکنده دریځ سرګند کړی دی. هغه د چین سوله غواړي بهرني سیاست ته په اشاره سره په سوله ایزو لارو چارو د اختلافاتو د واردو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او وویل چین تل د نړیوالو کړکیچونو د حل لپاره د زور او بندیزونو استعمال ناسم بللی دی. وانګي وویل پر ایران د اسرائیلي رژیم وروستی برید په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او زیاته یې کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د ایران د اټومي مسلې لپاره سیاسي حل لارې ومومي دا ډول پوځي اقدام د منلو وړ نه دی. د چین خارجه وزیر د ایران او اسرائیل وضعیت د سیمې د ثبات لپاره کلیدي وباله او خبرداری ورکړ چې زیاتېدونکي ترنګلتیاوې کېدای سي منځني ختیځ د پراخو ګډوډیو په مخ بوزي. د ایران د راپور بخښنه غواړم، د ایران د راپور له مخې د 1404 کال د غبرګولي 23مه د جمعې په سهار پر تهران او یو شمېر نورو ښارونو د سیونیستي رژیم د ترګریز برید له امله یو شمېر پوځي قومندانان، ساینس پوهان او ولسي وګړي شهیدان شول. د دغې وحشتناکې حملې وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپل پیغام کې وویل سیونیست رژیم باید د سختې سزا په تمه کې اوسي. د اسلامي جمهوریت پیاوړي وسلوال ځواکونه د خدای په مرسته به دا رژیم پر نژدي. یوه ایبری رسنۍ راپور ورکړ چې سیونیستي رژیم په یوه پټ عملیات کې خپلې ټولې غیر پوځي الوتکې دریو هیوادونو ته استولې دي. د ماریو ورسپانی لیکلي د اسرائیلو امنیتي ادارې په یوه پټ عملیات کې د ایران د احتمالي توغندوي بریدونو له امله د احتیاط په توګه د اسرائیلو د هوایي شرکتونو پورې اړوند ټولې غیر پوځي الوتکې قبرس، یونان او امریکې ته استولې دي. دغو رسپانو لیکلي چې د الال، ارکیا، یسرائیر او ایر حیفا شرکتونو سره د الوتکې د سمدستي او چټک لیږد لپاره همغږي سوې ده. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر منه اوریدونکو، په اشغال سوي سیمو د ایران د بریدونو نوې څپه د سیونیست رژیم زړه ته یو ستراتیژیک ګزار زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې له چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي، د واده صادق دریم عملیاتو په دوام کې د ایران اسلامي جمهوریت تېره شپه او نن سهار یعنی یکشنبه د نیواکي فلسطین دننه د پوځي انرژي او زیربنایي اهدافو په وړاندې د پراخو توغندیو او ډرون بریدونو لړۍ پیل کړه. په ځانګړې توګه د حیفا بندري او د تل ابیب جنوبی سیمو دوه مهمې او ستراتیژیک سیمې د عملیات په دروي مرحلو کې تر سره سوال چې پکښې د توغندۍ دوه څپې بریدونه او د ډرون نفوذ شامل وو او سیونیست رژیم ته درانه او بیساري زیانونه واړول. لومړی پړاو د حیفا په نشه کول د اسرائیلو د تیلو رسولو زړه. د بریدونو په لومړۍ څپه کې چې تیره شپه پیل سوه، د شمالي اشغال سوي فلسطین په حیفا بندري ښار شاوخوا 40 ایراني توغندۍ ومشتي. د حیفا چرنځای چې د اسرائیلو د 60 څخه ډیر تیل چمتو کوي وسوځول سوه او د ښار مهم برېښنایي تاسیسات یې له منځه لاړه. د ایراني ژبې سرچینو د انرژۍ جدي بحران او د دې رژیم د هوایي ځواک د ګډوډۍ راپور ورکړی. د نړیوالو څارونکو لخوا په ایفا باندې بریالي برید د اسرائیلو د اقتصادي او پوځي ملاتړ لپاره یو ستراتیژیک ګزار بللی. دوهم پړاو تل ابیب په ور کې بې سار انساني او مالی زیانونه. د تهران په وخت د سهار په 2 بجو د ایران د توغندیو بریدونو دوهمه څپه د تل ابیب او د هغې جنوبي سیمې لکه بتیام او رحوت په نشه کړی. الجزیرې د اسرائیلي سرچینو په حواله ویلي چې بریدونو په بتیام کې 8 کسان وژلي او تلر 204 تنه ټپیان کړی دي. د تل ابیب 12 تلویزیونی چینل هم راپور ورکړی چې په سیمه کې شاوخوا 15 کسان ورک دي. په یو بل برید کې د اسرائیلي رژیم یو له خورا مشهورو علمي څېړنیزو مرکزونو څخه په رحوت کې د ویزمان ساينس انسټیټیوټ په مستقیم ډول د توغندۍ لخوا په نشه سوی. د دیود احرانو ته نیویورک ټایمز په وینا برید د مرکز د لابراتوار په یو ودانۍ کې د ورلګېدو لامل ګرځېدلی دی. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې په برید کې کارول سوي ځینې توغندۍ د 1.5 ټنو وزن لرونکي جنگي خولۍ درلودې. یو ایراني سرچینې دا هم وویل چې په بریدونو کې د لوړ چاودېدونکي جنگي خولۍ سره تاکتیکي لارښود سوي. حاج قاسم توغندۍ کارول سوي. د ایران د توغندۍ له برید وروسته په تمرا ښار کې د داخلي ناکرارۍ راپور ورکول سوي چې ممکن دننه د یوې مهمې ټولنیزې فضا نشوي. دریم پړاو د ډرون برید او د اشغال سوی سیمو باندې ژور نفوذ. د هوا د روښانه کېدو وروسته د ایران د عملیاتو دریم پړاو پیل سو. لسکونه ایراني ځانمرګي ډرون الوتکې د دفاعي سیستمونو له لارې د اشغال سوی سیمو ته ننوتي. اسرائیلی رسنیو راپور ورکړ چې د ناصرت، بایسان، نیګیف او ایفولا په سیر سیمو کې د خبرداری سایرنونه ژغېدلي. د رامات ډیویډ هوایی اډې او بنګوریون هوایی ډګر شاوخوا هم چاودنې ژغونه اوریدل سوي. راپور ورکول سوي چې ایراني ډرونونه د مهمو پوځو اډو په لور روان دي. د اسلامي انقلاب سپه پاسداران رسمي اعلان کړی چې لا سخت بریدونه په اسرائیلو باندې په لاره کې دي. د سپه پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې د سیونیست رژیم د وروستیو ظلمونو په ځواب کې د جنګي جټ الوتکو د تیلو ډکولو تایسات او د انرژۍ مرکزونه د ګڼ شمېر توغندیو او ډرونونو سره په نښه سوي دي. په اعلامیه کې خبرداری ورکول سوي چې کچيري تیری دوام وکړي راتلونکي عملیات به ډیر سخت او پراخ وي. په ورته وخت کې د سپه پاسداران د فضایي دفاعي سیستم هره تیره شپه د ایران په فضا کې د درو کروس توغندیو، لس ډرونونو او لسکونو اسرائیلي پوځي ډرونونو په شنډولو او ویجاړولو کې بریالی سوي دي. دا د نن ورځې سیاسي تفسیره. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د هنداری تحلیلی پروګرام ته غوږ سئ. د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو.
نو لوالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په کراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تا ولاخ غنایم او تازه هندره خبرونه اوري. د 2015 کال د جون په 14 سوهنیست رژیم په ایران د برید جنایت تر سره کړ چې لامل یو شمیر نظامی چارواکي، سینس پوهان او ګن شمیر عام خلک ته مرګ جوړ لوخت ده. پر ایران د اسرائیل له خوا بریدي ولوی تر وطن ما یو داسې عمل چې وی خودله دوی خپل اجنډا کې د ټولو پارهونکو لارو څخه ستړي شوی دي. د سوهنیست رژیم د سزا په اړه د اسلامي انقلاب رهبر ټلویزیونی پیغام سره سم د ژمنې له مخې ایران سوهنیست رژیم ته ځواب ورکول پیل کړي، او د سیمې کارپوهان په دې باور دي چې ایران به خامخا دا جګړه وګټي. د ایران ګاونډیانو، سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د سوهنیست رژیم له لوري د ایران د اټومي سیاستپوهانو وژنه او پر اټومي تاسیساتو بریدونه غندلي دي، او زیاته کړې ده چې اسرائیل په داسې حال کې د ایران تاسیسات او د هغوی متخصصین چې د سولیز اټومي انرژي په برخه کې فعال دي برید وکړ، چې دا رژیم په اټومي وسلو سنبال دي او نړۍ په دې حقیقت خپل سترګې پټوي. لکه څنګه چې امریکایانو د ایران د اقتصادي کمزوري کولو لپاره څوړخیز بندیزونه ولګول، خو دوی ونه توانېدل چې ایران ټولنه سقوط کړي او دغه هیواد د پرمختګ په لاره لا هم روان دی. دغه راز به سوهنیست رژیم هم له سخت برخلیک سره مخامخ شي. ایران له تیرو دوو شپو راهیسې په سوهنیست رژیم د وعده صادق درېم عملیات پیل کړي چې په لړ کې د یاد رژیم د ګڼ شمېر مهمو سیمو د ویجاړېدو لامل شوي، او یوازې د تېرې شپې برید کې د 280 سوهنیستانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول شوي دي. د ایران د بریدونو له امله ویل کېږي د سوهنیست رژیم لومړي وزیر د دغه هیواد څخه وتلی، یو د کابینې او نورو لوړپوړي کسان یې له کورنیو سره یو ځای زیرزمینیو ته کښته شوي دي. ځینې لوړپوړي سوهنیستانو د ایران برید بې ساری بللی، ویلي دي چې په لومړي ځل دغه رژیم له دغه ډول برید سره مخامخ کېږي. خو سوال دا دی چې دغه جګړه به تر کومې دوام وکړي. ایران د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول مسلمانو هیوادونو ته دغه حالات کې څه په کار دي؟ په همدې خاده تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې بحث کوو، خو مخکې تر دې چې بحث ور شو یو لنډه دملرو. د تهران رادیو درنور دونکو یو ځل بیا هم خره غلا ستاسې هندار خبرونه اوري چې د سورینستي رژیم جنایت او د ایران ځوابي بریټ تم ځنګړی کړي. بس کې را سره د پونتون استاد حقلی عبد الناصر شفیق او لیکوال او ژورنالیست حقلی باز محمد شینوار ملمن دي. خپل دواړو ملمنو او تاسو ټول ته خره غلا سویم ستړي مشي. استاد شفیق، بس بل تاسو خپل کړو اسرائیل خو پر ایران د بریټ جنایت او بیرته د ایران ځوابي بریټ په کوم نظر ګوري او په دغه حالاتو کې د سیمي په خاص ډول مسلمانو هیوادونو ته سپکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران باندې د سهونستی رژیم برید دا لومړزل نه ده. لدین مخکې هم د سوریې په خاوره دمشق کې د ایران ډیپلوماټیک مقام د اسرائیل لخوا نه پنخه شوی او غوی نمندګي الته ویجاړه شوی و، او داغی ترسنگا د ایران پا کور دننا د ایران ملمانه د شهید اسماعیل هنیا او ملگرو پنخه کول دا هم پا ایران باندی بریدو. داندی پا نتیجه کی بیا تزاوبی عمل که ترسر شو نو آغی باندی بسن و نشو، او اسرائیل لدی روس چه پا دی پوشو چه د حماس زواک نشو بکوله، او هغه جګړه چې دوی د اکتوبر د ومه ل یرغل نه روسته په ډیر وحشت باندې د غزې د مسلمان اولس د نسل وژنې په توګه باندې روانه کړي، او په اخره کې د ولګې د لارې نه د غزې د نسل وژنې پروسې ته دوام ورکولو، او په نتیجه کې نه یوازې د اسلامي هیوادونو مسلمان وګړو د تونس المغرب او د موریتانیا د وګړو په شمول د لیبیا نه مصر تراله تر څو هغه محاصره ماته کړی چې د غزې د مسلمان او زلست د نسل وژنې په مخه باندې ترسره کیږي، او حتی تر دې پورې چې د ایټالیا نه او د غربي هیوادونو نه مدني فعالانو ډلې په اوبو کې را روان شو اسرائیل هم ونیول. نو د دې ترڅنګ امریکا هم غوښته چې د ایران د هیواد د مجبورول لپاره داسې بریټ ترسره شي. دا بریټ ترسره شو، خو زه په دې باور یم چې دا بریټ د خپل نوعیت له مخې جلا بریټ دی، او دا د یو تمام عیارې جګړې د پیل اراده ده چې دا بیا یوازې په ایران او په سوریستي رژیم جګړه باندې پایته نه رسیږي، بلکې د سیمې ټول هغه هیوادونه چې د امریکا مخی پالي او امریکایي اډي التشتون لري، او امریکا په دې بریټ کې د شریک په توګه او بلکې د اشاره ورکوونکي په توګه باندې د دې بریټ تر شا ولاړه ده، نو هغه اهداف به هم په نخښه کیږي. نو زه په دې باور يم چې دا یو داسې عمل و چې د ټولو نړیوالو نورمونو او د جګړې د آدابو خلاف، او د یو آزاد خاوري باندې يرغلو، او د دې په نتیجه کې چې ایران کوم ځواب وکړ دا ځواب د هغوی حق دی، او کېدای شي دې ته نور هم دوام ورکړي چې دوام به په سیمه کې نارامي نور هم زیاته کړي، او تر دې امکان لري چې د سیمې نور هیوادونه چې د امریکا سره ګډې ستراتیژیکې موخې پالي هغه هم نور د برید لاندې راشي.
ډېر زیاته مننه استاد شفیق چې ځواب مو راکړ. هغلی بازمه شنوار صاحب، تاسو اوسنیو حالات ته په کوم نظر ګورئ؟ په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر د مخنیوي په موخه مسلمانو د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي؟
اسرائیل د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د ایران خپلواکي وګواښله، او پر ایران مستقیم برید وکړه، او د ایران په حق کې تیری وکړه، او د ټولو نړیوالو او اکثرو نږدې همسایه او د سیمې هیوادونو دا کار غندله، او اسرائیل وغوښته چې دغه ډول چلند نور ودری په سیمه کې د تشنج د زیاتوالي مخه نور ونیسي، او هغه کړکیچونه چې د اسرائیل لخوا رامنځته شوي دي باید نور پای ومومي او سیمه بې ثباته نه کړه. او برعکس د ایران لخوا پر اسرائیل باندې چې کوم بریدونه شوي دي، د دوی د ځان دفاع و خودلې ده، د خپلو ازادۍ او خاورې او ترڅنګ د خپل وګړو پر وړاندې مشروع حق ګڼل چې په دفاعي ځواب سره د اسرائیل د نورو بریدونو مخه ونیسي، او اسرائیل وننګي، او بل اخره هغه چپچی پر ایران شروع کړی ده هوایی بریدونو هغه ودرید.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینوار. دوستانو د خبرونه پرې برخه کې ورزوی ویلندې تمیته بیرته راګرځو. نو یو ځل بیا هم خره لاسته صحیح در خبرونه اوري باستا دوام ورکو. استاد عبد الناصر شفیق په غزه کې اسرائیل زیات بریدونه وکړل، فکر کوي چې اسرائیل ته د ایران له خوا مناسب جواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر د رژیم به راتلونکي کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره له اوسه څه پکار دي؟
د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې اسرائیل چې کله د اکتوبر د ومې نیټې نه پیل شوې جګړه کې دغه د شپږ سوه شپاړس یا اوولس ورځې تیرې شوې او د غزې په مسلمان ولسې داسې جګړه ساتلې چې نسل وژنه خو یې آخري پړاو ته رسولې، بلکې د ولګې د لارې نه د یو ملت وژنه چې دا د بشریت په تاریخ کې یو نوی عمل دی او موږ په یو ویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. نو له دې نه وروسته د ایران په خاوره برید او هغې ته که اسلامي اولسونه د غزې د مسلمان اولس د غوښتنې په جواب کې خپل مسؤلیت ادا نه کړ، نو د دې معنا دا ده چې د غزې نه د فارغېدو وروسته لکه چې ایران د ګواښ لاندې ونیول شو، همدارنګه د سیمې نور هغه هیوادونه چې هغه د اسرائیلو د لوی اسرائیل د خوب برخه ده لکه اردن، سوریه، عراق او حتی د سعودي عربستان جنوبي سیمې او د مصر د سینا ټاپو وزمه پورې دغه برخې، نو هغوی هم د ګواښ لاندې دي او اسرائیل د خپل طبیعت او د خپل فطرت له مخې چې هیڅ ډول مواسی کو وادو تجمن نه دي، دروغجن قوم دی، بزدلان دي او دا جګړه هم د بزدلۍ له امله د انسان وژنې او د نسل وژنې تر بریده باندې وړي، نو د اسلمانو د مسلمانو هیوادونو مسؤلیت دی چې د دې جګړې ژر تر ژره ودرېدو کې او د غزې د مسلمان ولس نه په ننګه او ملاتړ کې او همدارنګه د فلسطین د خاورې د خپلواکۍ او د یو خپلواک هیواد رامنځته کېدو په لوري خپل رسالت ادا کړي او په عین وخت کې دغه وسنی زماني مقطع کې چې ایران د اسرائیل د برید تر شا د ایران په خاوره د اسرائیل د برید تر شا د امریکا لاس شتون لري او بلکې د امریکا په اشاره تر سره شوی، نو مسلمان ولسونه او مسلمان هیوادونه هم دینی او هم اخلاقي وجیبه لري چې باید د ایران سره ملاتړ وکړي او د خپل نظامی او سیاسي فشارونو د لارې نه اسرائیل او امریکا دواړه دې ته مجبور کړي چې د فلسطین د مسلمان ولس د ازادۍ حق او د خپلواکۍ واد او پر اسمیت پیژندنی پروسه تکمیل شي او اسرائیل خپل هغه منطقي انجام نور وبیني چې د ظلم او د استبداد اویا کلونو د میچنه ګرځولو دې پړاو ته راورسېدل چې انسان وژنه او نسل وژنه کوي. کچيري اسلامي هیوادونه د تاریخ په دې حساس پړاو کې خپل مسؤلیت درنکړي، نو د هغه دریو غویانو چې د سپین تور او برګ غوی کیسه یو تاریخي مثال دی، هغه پیل شوی دی، بیا به د سپین غوی د مرګ ورځ په هماغه ورځ پیل شوي اوسي چې تور غوی له منځه ځي او برګ او سپین فکر کې جذبه پاتې کیږم. عربي هیوادونه که په دې فکر کې اوسي چې که ایران وځپل شي دوی به پاتې کیږي په عزت سره، نو ټول هغه هیوادونه چې د اسرائیلو له خوانه ورته ګواښ متوجه دي د دوی په ژمنو باندې باور د مسلمان د شان سره نه کوي او مسلمان هیڅکله د یوې سوړي نه دوه ځلې نه چیچل کیږي او څو ځلې اسرائیلو ژمنې ماتې کړي دي او د فلسطین مسلمان اولس چې کوم ناسور سره مخ کړي د دې د ځواب په توګه باید په دغه زماني مخته کې د اسرائیل خلاف ټول هیوادونه یو په اغه چوکاټ را جمع شي چې اغه اسلامي رول ولیدا، بل د ویخ او بیدار انساني زمير په چوکاټ را جمع شي لکه څنګه چې د اروپانا د تونس د هیواد نپیل او د مصر هیواد پورې مختلفې پرګنې راغلي او د معاصره د ماتولو هوډ لري او یا د امدارنګي د ایتالیانا د مدني فعالانو مجموعې پوبو کې اسرائیل ونوله. نو اسرائیل چې کله بشري حقوق ته ژمن نه دي، اس کله مسلمانو هیوادونو صداغوي د سولې او د آرام ژوند یعنی د عقل نه خلاف خبره ده. نو په کار ده چې مسؤلیتونه په خپل وخت کې ادا کړي.
د پوهنتون استاد هغه عبدالنصر شفیق باسکی لګړون کول او زموږ پښتني د جواب کول لامل مو نړۍ مننه. شنوار صاحب، په غزه کې اسرائیل جات پرتونه وکړل، تلته صاحب هم دغه پښتنه کومه ک اسرائیل ته داسې مناسب جواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به پراتونکو کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره ټول ته څه پکار دي؟
د اسرائیل لخوا تقریبا لتیری و نیم کار راهیسی پر بیگونا وګړو پر غزه پر بیلا سبخو خلکو باندې زمکنی او هوایی بریدونه. د دې لامل شو چې اسرائیل نورو هیوادونو پر وړاندې لتیری او ډک چلند وکړه او نړیوالو او دغه ډول د ملګرو ملتونو لخوا پر اسرائیل د جدي غږ نه کېدو اسرائیل جرأتمن کړ چې پر دغه سی یو مستقل هیواد چې ایران اسلامي جمهوریت پر هغوی باندې د برید دغه ونکړه په ډاډه نه شي. نو که د ایران لخوا هم داسې ځوابي بریدونه نه وای ترسره شوي، نو اسرائیل نور هم جرأت اخیسته او د ایران ترڅنګ په منطقه کې نور بي ثباتیم زیاتوله او د ایران سی به خامخا ضرور بل هیواد تر برید لاندې نیوه او په ټوله کې به منطقه نور هم بي ثباته شوی وای. نو نړیوالې ټولنې ته په خاص توګه ملګرو ملتونو نه شورا ته او دغه ډول اسلامي هیوادونو ته د اسلامي همکاري او سازمان ته پکار دي چې د سیهونیستي رژیم پر وړاندې د یو واحد دریس پر رامنځته کېدو کې د دوی د لاسونو چې په وینو باندې سره دي او لا د جنګ لا بیګری کوي او جنګ کې ورداخل دي او بېګناه او بې سلا خلک وژني د هغوی لاسونه ونیسي او دغه ډول بریدونو په ټوله کې مخنیوی وشي، تو سیمه او نړۍ له داسې یو بحراني حالت راوځي چې نور د کډوالۍ ځای نه لري، بیکاری هم کیا اوچ تر رسیدلی، دغه ډول بی ثباتی او نامنی به نور هغه څه چې د خلکو ژوند بلا وګواخي.
ډیره زیاته مننه هغه لی باز محمد شینوار چې بس تر اغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړی. دوستانو، ل خپل دواړو میلمنو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدمت کې حاضرېږم. په الله مسپارم. رممل.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران د پښتو خبرونه خوګو میناوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
په تیرې اونۍ کې د ایران د بدلونونو او ورنیز پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده تر پیرا سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د ټلویزیونی پیغام نه لارې د ایران ولسته په خطاب کې ټینګار وکړ، خبیث او خائن سیهونیستي رژیم یو ستره تیروتنه وکړه چې پایلې به دا رژیم تباه کړي. ستر ملت دی مطمئن اوسی چې وسلوال ځوکونه به د دوی په ملاتړ سره پیاوړې جوابي حمله وکړي او د غراژیم بل د شراره څخه بچ پاتې نشي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر د شهیدانو عام وګړو شهادت ته په اشاره سره ویل، ایرانی ملت به د خپل شهیدانو د وینو او د هیواد د فضایي تجاوز هیران نکړي. دوی زیاته کړه، ټول مسؤلین سیاسي ډلې او د ملت پرګانې په یوه غږ سره د صهیونیست رژیم پر ضد د قانوني اقدام غوښتنه لري. انشاءالله په جدي اقداماتو سره به د دغه رژیم ژوند تریخ کړي او هیڅ نرمښت به ورسره ونه شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلامي شورا له مشر او استادو سره په کتنې کې وویل، د نړۍ پارلمانونه که څه هم حقوقي وزن لري خو حقیقي ارزښت یې په اهدافو، لوري او دریځونو سره دی، او له دې پلوه د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان بې ساری ارزښت لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای روښانه کړه چې پارلمان باید د دین پر بنسټ د پاکو او عادلو کسانو نه جوړ وي، د مظلوم ملاتړ دی، د زورورو په وړاندې دی ولاړ وي، او له ظالمانو لکه د غزه قاتلینو سره مرسته نه کوي. دغه ډول پارلمان له نورو سره د اسمان او ځمکې توپیر لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز وویل، ملت، حکومت او سیاسي نظام باید یو آواز ولري، او هر ډول سلیقوي یا سیاسي شخړه به تاوان ورسوي.
خواګوردونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان وویل، د صهیونیستي رژیم جنایت ته به ایران قوي، قانوني او هوښیار ځواب ورکړي. ملت نن یووالي، باور او همدردۍ ته زیات ضرورت لري. ولسمشر زیاته کړه، دا تجاوز چې د ښځو، ماشومانو، عام وګړو، نظامي قوماندانانو او اټومي ساینسپوهانو شهادت یې رامنځته کړ، یو وحشیانه اقدام دی چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف دی. دا د اسرایلي رژیم ټروریستي ماهیت ثابتوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امنیه شورا ته بیړنۍ لیک استولی، د اسرایلي بریدونو، اټومي تاسیساتو، نظامي شخصیتونو ټیرور په غندلو سره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په دغه لیک راغلي، د اسرایلي رژیم د امریکا په ملاتړ له مخکې پلان شوي غیر قانوني او پوځي بریدونه کړي دي چې د ملګرو ملتونو منشور او نړیوال قانون تر خپل لاندې کوي.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت ملي امنیت عالی شورا د منشي دفتر په اعلامیه کې خبرداری ورکړ کا چیرې بیا کوم تیری وشي نو د صهیونیستي رژیم پټ اټومي تاسیسات به ټارګټ کړي. په خبرتیا کې ویل شوي دي، د مجاهدینو لخوا دقیقو معلوماتي عملیاتو وروسته هدفونه مشخص شوي، او که صهیونیستي رژیم حمله وکړي ورته به غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت د صهیونیستي رژیم د سندونو په باب په اعلامیه خبره کړې ده، او ویلي دي دغه سندونه به د ایران وسلوالو ځواکونو لپاره کارول کیږي، او یو شمېر یې له دوستو هیوادونو یا صهیونیستي ضد ارګانونو سره هم شریکېدلی شي. دغه سندونه د اټومي وسلو پټو پروګرامونو، امریکایي او اروپایي اړیکو او نورو برخو په اړه مهم معلومات لري.
د صهیونیست رژیم د وروستي برید په غبرګون کې چې پوځي، اټومي او ملکي اهداف یې ویشتلي دي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک استولی دی او دا برید د جګړې اعلان بللی. هغه زیاته کړه، د اسرائیلو دا برید د نړیوالو قوانینو او ژمنو او د جنیوا کنوینشنونو خلاف ورزی یو ښکاره جنایت دی، او د حکومتي ټروریزم یو څرګند مثال هم دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ایران د ایمی استازي رضا نجفی د اژانس په وکمنې غونډې کې ویل، داسې وخت کې چې ځینې هیوادونه د ایران د فشار لپاره پریکړه لیکونه تصویبوي، اسرایلي رژیم په نظامي برید لاس پورې کړی دی، امریکا له دې بریده خبره وه. نجفی زیاته کړه چې اټومي تاسیسات په ځانګړي ډول نتنز هدف ګرځول شوی دی چې دا د نړیوالې سولیا امنیت جدي خطر دی، او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس حیثیت ته ضرر رسوي. د زیاته کړه چې هم مهاله هدفمن ټیرورونه د تهران پاستو غنځینو کې ترسره شوي دي چې په کې هم خلک هم وژل شوي دي، او دا د حکومتي ټیروریزم څرګندې بلګې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی بیا ټینګار کړ چې د ایران امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دوام هیڅکله منطقي توجیه نه لري. عراقشی د اروپایي اتحاد د بهرني سیاست مسؤول کایا کلا سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران په حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د صهیونیست رژیم تیری په کلکه وغندل. په ځانګړي ډول په اټومي تاسیسات او ملکي سیمو بریدونه چې لامل یې یو شمېر پوځیان، پوهنتوني استادان، ښځې، ماشومان او ساینسپوهان شهیدان شوي دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر دې تیریو سره جدي اوازې غبرګون وښيي او دا جنایت وغندي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د صهیونیست رژیم دا د دښمنه کړنې د واشنگټن د مستقیمه لاتړ پایله ده. هغه ټینګار وکړ چې د صهیونیست رژیم د جنایتونو د دوام په شرایطو کې د غیر مستقیمو خبرو اترو دوام هیڅ ډول منطق نه لري. عراقشي دغه راز وویل چې د ایران دولت او ملت له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د سولې او قانون د حاکمیت ادعا لري جدي هیله لري چې دا جنایتونه وغندي او پر صهیونیست رژیم فشار واچوي تر څو له تجاوز او د نړیوالو قوانینو له سرغړونې لاس واخلي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقشي بیا زیاته کړه د سوله ایزو هستوي تاسیساتو پر ضد برید نړیوالو قوانینو له مخې یو بشپړه نه قانون او ممنوع عمل دی. نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې صهیونیست رژیم د خطرناک او بې سابقې سرغړونې له کبله ځواب ویونکي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکی هم د 1400 هجری مریض کال د غبرګولی د میاشتې د 15مه نیټې یعنی د جولای د جون د میاشتې په 15مه نیټه لپاره په مسکت کې پلان شوی و غیر مستقیمو خبرو تر پړه وویل. اوسنی تمرکز بیا د دښمن د تیرې پر وړاندې ودرېدل وي.
دوستانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل باقایی هم د 1400 لمریز کال د غبرګولی د 15مې نیټې لپاره په مسقط کې پلان شویو غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه وویل. اوسنی تمرکز باید د دښمن د تیریو په وړاندې ودرېدل شي. ښاغلی باقایی وویل د سولې او ډیپلوماسۍ دښمنانو د ایران پر ملت یوه ناعادلانه جګړه تپلې ده. د امریکا که څه هم د خبرو او ډیپلوماسۍ ادعا کوي خو د صهیونیست رژیم په تیریو کې له هغې ډلې د ایران پر سوله ایزو اټومي تاسیساتو برید کې مستقیمه ونډه لري. نو څرګنده ده چې په داسې شرایطو کې او تر هغه چې دا تیری دوام ولري له هغه لوري سره چې اصلي تیریګر ملاتړی کوي مذاکرات هیڅ معنی نه لري. د ایران اسلامي جمهوریت له ګڼو دلیلونو له مخې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات درولی دي. په دغو دلیلونو کې د صهیونیست رژیم دوامداره وحشي ډوله بریدونه پر ولس پوځي قومندانانو او پر اټومي تاسیساتو باندې د دوی دغه یرغلونه دي. دغه بریدونه د امریکا په مستقیم ملاتړ سره ترسره کیږي چې دا وضعیت د مذاکراتو دوام غیر منطقي کوي. همدارزه د امریکا ضد و نقیض چلندونه لکه د نویو بندیزونو لګول او د امریکایي چارواکو دښمنانه څرګندونې د ایران باور پر امریکا کمزوری کړی دی. له یو پلوه امریکا د خبرو اترو غوښتنه کوي او له بل پلوه بندیزونه زیاتوي او د ایران د یورانیمو بډایول او د بشپړ درولو غوښتنه کوي چې دا د تهران له نظره د منلو وړ خبره نه ده. صهیونیست رژیم په ځانګړي ډول د دغه وحشي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په مشرۍ په واشنگټن کې فعالانه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو پر ضد لابي جوړه کړې ده او له امریکا یې غوښتي چې د ایران په وړاندې خپل دریځونه نور هم سخت کړي. بله جدي موضوع د ایران له لورې پر خپل روا حق د سوله ایز اټومي انرژي کارولو باندې ټینګار دی. حال دا چې امریکا د نړیوالو قوانینو او د نړیوالو اټومي انرژي د اژانس د اصولو خلاف د دغې برنامې د بشپړ درولو غوښتنه لري. دا تهران چارواکي د سیاسي، امنیتي او ډیپلوماټیکو دلیلونو پر اساس له امریکا سره خبرې اترې درولې دي. له دغو دلایلو څخه یو هم د صهیونیست رژیم په ملاتړ کې د امریکا څرګند دریز او د پخوانیو ژمنو نه پوره کول دي. د ایران اړوند مسولانو ټینګار کړی چې تر هغه چې د رغند خبرو اترو شرایط برابر نشي د خبرو اترو میز ته نه ګرځي. یوه بله مهمه نقطه دا ده چې امریکا تل په جنایتونو او جنگي تګلارو کې د سهونیستي واشي رژیم اصلي شریک هیواد پاتې شوی دی. ایران د واشنگټن د تبلیغاتي جګړې په وړاندې دریږي او پر خپل روا حقوقو او غوښتنو کلک ولاړ دی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
در منو اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک هیله ومنی عزیزانو د تلپاتی وجمه لیوی بلی برخی سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. تاسو ته پدد چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په حق له د حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشټوالی کوي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې را سره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.
Ողջույն եւ բարեկո ցանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիո բաժինը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տագագիներ երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս հունիսի 18-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդադամսի 28-ը։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք ներկայացնելու օրվա լրատվական բաժինը։ Բարեկամներ, ամենասկզբում ինչպես միշտ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Ջեբելին Խաբար լրատվական ստուդիայում մենք կկանգնենք մինչեն վերջ։ Բաղայի հիվանդանոցների վրա հարձակումը միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է ռազմական հանցագործությունը։ Թեհրանի եւ ադրպատականի հայոց թեմերը դատապարտել են սեյունիստական ռեժիմի հարձակումները։ Իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային եւ հարավային իրանահայությանը պատգամավորներն դատապարտել են Իրանի դեմ սեյունիստական ռեժիմի հարձակումները։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն։ Սեյունիստական ռեժիմը չի ցանկանում, որ լրագրողները ցուցադրեն այս հանցագործություններն առանց ցենզուրայի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության տնօրեն Փեյման Ջեբելին Խաբար լրատվական ստուդիայում ներկայանալով ասաց, ինչպես նշեցինք, Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության մեր պատվախնդիր գործընկերները կատարել և կատարում են իրենց պարտականությունը։ Սա զենք չունեցող հաստատության վրա հարձակման տարօրինակ արարք է և այս հարձակումը չի արդարացվում։ Եվ երբ նայում ենք սեյունիստական ռեժիմի պատմությանը, լրագրողները միշտ եղել են այս ռեժիմի թիրախներից մեկը։ Արյունոտ թղթի կտորը բարձրացնելով Ջեբելին հայտարարեց, մեր զենքը լրատվամիջոցներում թուղթ է և գրիչ։ Մեր գործընկերներն այս թուղթը ձեռքին լուր է գրում և տեսախցիկը ձեռքում նկարահանում է և ցույց է տալիս իրողությունը։ Ինչպիսի վայրակ դժնամու հետ ենք մենք բախվում, այս կերպ սիոնիստ դժնամին ցանկանում էր ցենզուրայի ենթարկել այս դաժան վայրագությունները։ Ջեբելին հավերել է, կօգտվենք այս առիթից և մինչև արյան վերջին կաթիլը բարձր կպահենք ազգային լրատվամիջոցի դրոշը և մենք խոստանում ենք, որ ազգային լրատվամիջոցի զավակները չեն հրաժարվի սեյունիստական ռեժիմի հանցագործությունները ցույց տալու իրենց բարոյական, մասնագիտական և պատմական պարտականությունից, և մենք մինչև վերջ կկանգնենք այս հանցագործությունները քողազերծելու և նրանց խայտառակելու համար, և մենք կշարունակենք մեր տեղեկատվական պարտականությունը։